دا مشال لړیو دا د محل په خبر کې د ماسپخین جواب وجدا د مشال لړیو په خبرونه کې موضوع ګل آیاز عمری حمیرزاده هر کلی کاو په روانه غړي کې د قبایلی علاقو خیبر پختونخوا او پاکستان په اړه د رپورټونو شننو او تبصرو ترڅنګ دوه اونیزې خبرونې جمهوریت او تاندیهلي هم در خبرو خو لومړی وار ورکو عمری حمیرزاده ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې
السلام علیکم ټټول اول پامکړې د خبرونو ساتکو ته د خیبر پښتونخوا حکومت راتلونکو 15 کلونو لپاره خپل تعلیمي تګلارې اعلان کړې ده په کوټه کې نامعلومه کسانو د سیمې یو مشهور ډاکټر ابراهیم خلیل شیخ تختول دي او د امریکا سېنات د یمن په جګړه کې د سعودي عرب د ملاتړ او درولو د قرارداد ملاتړ کړی دي تفصیل د خیبر پختونخوا حکومت فیصله کړې چې په راتلونکو 15 کلونو کې به 15,000 استادان او 2,000 سارونکي برتی کوي دا خبره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د تعلیمي چارو سلاکار ضیا الله بنگش د صوبایي کابینې غونډې وروسته بیګا مشال ریډیو ته وکړه نوموړي د حکومت د پلان په اړه وویل
انیشلی متصدر اسکول لا پیا ٹارگیٹ کری دی پرائمری لیول کے بیدس سے سیکنڈری لیول کے جو خو 5,00,000 سیٹنگ کیپیسٹی زیتو 65,000 مزید دا ٹیچرانو کمے دے آبو پورا کو اور 7,000 مو اسکول لیڈرز خلو لگے لب پر سڑی تا مدرے اسکول نا ویرکو سابدا درو اسکول نو آگا پروپر طریقے سر مونیٹرنگ کئی
ضیا الله بنگش ویل چې په قبایلي ضلعو کې د شپږو زرو سکولونو بیا رغونې او معیار ښه کولو لپاره له نړیوالو مرستندویو ادارو نه مرستې هم ترلاسه کوي د جنوبی وزیرستان د تحصیل لدا په خانکوټ کلی کې پرون پزمکه کې د خخ کړل شوی بم چاودنه کې یو تن وژل شوی او بل زخمی دی د جنوبی وزیرستان اسسټنټ کمشنر یوسف علي پرون مشال ریډیو ته د پیښې پخلی وکړه ویل چې دواړه واړه ورونه دي او عمرونه د 1412 ترمنځ دي
د خانکوټ او کلی رکیبوم ایډی بلاک شو نو یو پکې محمد افضل دی او یو پکې محمد زمان دی دا دوه په شی یو په شی زخمی دی یو په شی وفات شوی دی زخمی چې کوم غدل پېښور کې یوړو
په سیمه کې وخت په وخت ځمکه خخ بم چاودنې مخې ته راځي چې د ځاني تاوان سبب ګرځي په کوټه کې نامعلومه کسانو د سیمې یو مشهور ډاکټر ابراهیم خلیل شیخ تختول دی د مشال ریډیو خبریال وای پیخه بیگا په ماډل ټاون کې مخې تراغلې ده چارواکی وای ډاکټر ابراهیم شیخ له شخصي روغتون نه کور ته پلار و چې او تختول شو د بلوچستان د ډاکټرانو اتحادیه د ډاکټر ابراهیم د تختونې پر ضد نن د کوټې په ټولو هسپتالونو کې د کار نه کولو اعلان کړی دی د بلوچستان د کورنو چارو وزیر سلیم کوسا پیخه غندلې ده او امنیتي چارواکو ته د تختول شوی ډاکټر د موندلو حکم کړی دی له شمالي وزیرستان د پوځي عملیاتو لوجه کډه شو وزیرستان او کډوالو له حکومت غوښتنه کړې چې خپل سیمو ته د ستنولو لپاره د ګامونه پورته کړي او په بکه خېلو کمپ کې لمیشتو کډوالو سره لجمن سره سم مالی مرستې وکړي پرون دغه کډوالو یوې جرګې په پیښور پرېس کلب کې د خبري غونډې وروسته مشال ریډیو ته ویل چې دا کډوال د پوځي عملیاتو لوجه افغانستان ته کډه شي خو اوس د بنو په بکه خېلو کمپ کې میشتي د جرګې مشر غلام خان ویل چې حکومت د دې غوښتنې ونه مني نو د دسمبر په 6مه به احتجاج کوي
بکاخیل کمتا 2175 خاندانی نه رغلی دي ار څو خاندانی نه داسې دي چاته دا 12000 روپۍ چې کیمه حکومت پاکستان میشته اعلان کړی دي اپا یې دي تنه ملایوي دي نشین پون په میرلې تحصیل کې د شوه سره د علاقه کې د غری سره په غړی علاقه دوه تر اوسه پر خلک واپس لور نه دی
د دوی د خوختنو په اړه متعلقه ادارو او حکومت تر اوسه سن دی ویلې خبرونه تاسو د مشال ریډیو نوره له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي محسن داوړ دا تورونه به بنیاد ګرځولي چې ګواکې د پوز او استخباراتي ادارو په مرسته منتخب شوی محسن داوړ بیگا مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې د سیمې خلکو د رایو په اساس د قومي اسمبلی غړي جوړ شوی د پارلمان غړي محسن داوړ دا خبره لا غیروسته کړې چې د عوامي نشر پټه مشر اسفندیار ولی خان په مرکه کې تور پورې کړ چې محسن داوړ او ولی وزیر د پوز او خفیه ادارو په مرسته منتخب شوی دی د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د واکمن تحریک انصاف ګوند د توانایي د کمیټې غړي فهیم احمد وای د ګیس او بجلی په لوډ شیډینګ د کابو موندلو لپاره کوششونه کوي فهیم احمد پرون مشال ریډیو ته ویل چې د ګیس لوډ شیډینګ مسله له نږدې نساري د صوبایي حکومت غړي دا خبره په داسې حال کې کړې ده چې د پیښور اوسیدونکو پرون له مشال ریډیو سره په خبرو کې شکایت وکړو چې د ګیس نشوالي له وجې له ډیرو ستونزو سره مخامخ دي د امریکا سینټ په یمن کې د سعودي عرب د جګړې لپاره د امریکا مرستې ختمولو د یو قرارداد ملاتړ کړی دی او د سعودي خبریال جمال خاشوکجی د وژنې تورې مستقیمن د سعودي عرب ولی عہد محمد بن سلمان باندې پورې کړی دی. د دسمبر په 14مه په دوه ګوندیزه قرارداد کې د ولسمشر ډونلډ ټرمپ لخوا د سعودي عرب ژور ملاتړ په پالیسۍ تنقید شو. امریکایي سینټرانو د قرارداد په اړه د یو سلویختو په مقابله کې پشپک 500 رای ورکولو سره وړاندیز وکړ چې امریکا باید د یمن په جګړه کې د سعودي عرب ملاتړ پرېږدي. دا لومړی وار دی چې د امریکا کانګرس د هغه ګام ملاتړی دی چې د جنگي قوت د یو قانون لمخې په بهرنۍ جګړه کې ښکېلو امریکایي ځواکونو د واپس ورغوښتو خبره شوې ده. امریکا د ایران د هغه سیاسي فعال مړینه غندلې ده چې د نه خوړلو په اړتال وو په سوشل میډیا د خپلو لیکنو په سر په جیل کې قید وو. پرون د امریکا بارنو چارو وزارت مرستیال ویان رابرټ پالاډینو ویل چې وحید سیدی ناصری چې د دسمبر په 12مه مړ شو ایرانی انتظامیه بې له جرمه سلور میاشتې مخکې گرفتار کړو. په بیان کې ویل شوی چې ناصری قانوني مرستې ته رسائی نه لرله، په غیر انساني حالاتو کې ساتل شوی او اربانې ناسم تورونه لګول شوی چې پکې د ایران د ستر مذهبي مشر سپکاوی شامل وو. د ناصری خور د مشال ریډیو ایران څنګه ته ویلي چې انتظامیه دوی خبر کړل چې دغه فعال د قوم خار په هسپتال کې مړ شوی دی. هغې وویل چې ورور یې دغه د قید د ناسمو حالاتو خلاف او د قوم خار د یو سخت امنیتي جیل نه د تهران د ایوند بند ته د لیږدولو غوښتنې لپاره د نخوړو هړتال کړیو. او وروستۍ خبر دا د امریکا ایوانې نمائندګانو په یوه خوله د یو قرارداد په منظورولو سره په برما کې د روهینجیا مسلمانانو خلاف کاروایی د دغه اقلیت نسل کشي وبلله او دا یې د انسانیت خلاف جرم وګرځولو. ایوانې نمائندګانو پرون د امریکا په بارنو چارو وزارت غږ وکړ چې یوه حتمي فیصله جاري کړي او د روهینجیا مسلمانانو خلاف کاروایی کوونکو باندې بندیزونه ولګوي. د دغه قرارداد په حق کې ریپبلیکن او ډیموکرات دواړو ګوندونو رای ورکړې چې 324 وي. د ریپبلیکن ګوند یو غړي د قرارداد مخالفت وکړو. ملګرو ملتونو ورلمخه د زرګونو پشمیر کې د روینجیا مسلمانانو له کوره کډې کولو ته د دوی د عامه وژنې نوم ورکړی دی. دا د مشال ریډیو خبرونه اوس ته کرن صوبې او د موسم حال له رابع اکرم خان نورو.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.3 روپۍ او 30 پیسې خرڅې کیږي او په 1.3 روپۍ او 40 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 1.4 روپۍ او 30 پیسې او په 1.5 روپۍ او 10 پیسې. یو یورو په 1.55 روپۍ او 50 پیسې او په 1.85 روپۍ. یو درهم په 10 روپۍ او 30 پیسې خرڅې کیږي او په 10 روپۍ او 90 پیسې خرڅول کیږي. یو ریال په 10 روپۍ او 50 پیسې او په 10 روپۍ او 30 پیسې. یو افغانۍ په 1 روپۍ یو اویا پیسې او په 1 روپۍ 3 اویا پیسې او په 1 پاکستانی روپۍ 344 ایرانی ریالونه خرڅې کیږي او په 1 پاکستانی روپۍ 312 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. اوس د موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا له به پېښور بنو او کوټه کې موسم وچ او یخ وي. پېښور کې به کم نه کم درجه حرارت 3 او زیات نه زیات 19، بنو کې 519 او په کوټه کې منفي 4 او 14 وي.
قدر منو ودرونکو خبرونه مو د مشال اړینو واوریدل چې ملي حمیرزاده او وړاندې کول کچا راس دروانه کړي تر پای پاتې شي. نو د نور رپورټونو تر څنګ د دې رپورټونو او د اونیز خبرونه تفصیل به باوري. دا خبر پښتونخوا حکومت 500 کلونو لپاره تعلیمي تګلارې اعلان کړې ده. وزیرستاني کډوالو له حکومت د خپلو سیمو ته لیږلو او د مرستو غوښتنه کړې. د سیاسي چارو پوهان وایي حکومت د پاکستان ریښتونی اوسني حالات له ولسه پټ ساتل غواړي.
عمران خان چې دی هغه خبره بالکل یا خود د ناپوهۍ د وجې کړې ده یا په قصدن کړې ده چې دی خلک خطا کړي.
د پولیسانو حکومت وایي داسې قانوني ګامونه پورته کوي چې له مخې یې په صوبه کې د تعلیم حالت او وده وکړي. په دې کې هغه استادانو په ضد کاروایي هم شامل ده چې په سمه توګه کار نه کوي.
د ټیچر سیلریز چې دي هغه بهتره دي په نسبت نور محکمو، لیکن دا به یو ډېره غټه المیه ده چې دغه ټیچرس چې دي د دوی همیش جلسې هډالونه بایکاټ دا شیان هم ډېر زیات وي.
د ښځو په اړه ځانګړې خپرونه تاندې هیلې هم تر خپرو او د جمهوریت پر نوې خپرونې کې د ډیموکراسۍ تاریخ په اړه معلومات اوري.
په خوایته د دوی په یونان کې خلک دی د شار یو ځای را ټول کړ. یو غټ درس ته یاست ستودنت چې بیا د پښتنې ته نکولې او غوښته په فیصله وکړ بیا به دوی کارونه
شننې او تبصری هم در خبرو له مشال رادیو سره اوسه. قدرمن اوریدونکو تاسو د مشال اړیو د ماسپخین یوې بجې خبرونه ته غوږی څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د خبر پختونخوا د تعلیم د محکمې راتلونکي 15 کلن پلان میډیا سره شریک کړی دی. د خبر پختونخوا د وزیر اعلی مشیر او د تعلیمي چارو سلاکار ضیا الله بنگش پرون په خبر کې مشال اړیو ته ویل چې په راروانو 15 کلونو کې به 15 نور استادان بردی کوي او د پخوانی قبالی سیمو شپږ زره سکولونو معیار ښه کول لپاره به هم کار کوي. همداراز د نورو سکولونو جوړولو پر ځای به په ځینې سرکاري سکولونو کې د غرمې وروستو دویم شفت هم شروع کوي. په دې اړه نور تفصیل د غلام غوث په دې رپورټ کې.
د تعلیم لپاره د وزیر اعلی مشیر ضیا الله بنگش د خبری کانفرنس وروستو مشال ریډیو ته وویل چې د روانو 15 کلونو لپاره به د تعلیم په محکمه کې 15 نور استادان او 2000 نور سارونکي برتی کوي او د سکولونو د معیار ښه کولو او په سکولونو کې د زیاتو ماشومانو ځای کولو لپاره به نور ګامونه هم پورته کوي.
انیشلی متاسه دار سکول لا پیرا ټارګټ کړی دي ځکه پہلا 10000 کوم سکول نه دی اوب سیټ کو پرایمری لیول کې بیا د سیکنډری لیول کې یو خو 500000 سیټینګ کیپاسټی زیاتو د 65000 مزید د ټیچرانو کمې دي اوب پر کو او 7000 مو سکول لیډرز خلو لګي اپ پر سکول لګتا مو مطلب پر سړی ته مدرس سکول نه ورکو صاحب د درو سکول نو هغه پراپر طریقې سره مونیټرینګ کوي.
ضیا الله بنگش زیاته کړه چې په پخوانیو قبایلی سیمو کې د وړاندې نه موجود شپږو زرو سکولونو د معیار ښه کولو لپاره به خصوصي ګامونه پورته کوي او دې لپاره دوی د نړیوالو ادارو نه هم مرسته ترلاسه کړې ده.
سکولنا دی او دی کسی کم سکولنا ریکنسٹرکشن ضرورت تیابا ریکنسٹرکٹ کو دی دی پتا سو ذکروں کم 100 روپئی کم پیکج اعلان چھے ہو اگر 18 صرف دا ایڈوکیشن مت کے رال ہے 7000 کے دا موتا یو بینیفیٹ بل حاصل چھو چائنیز گورنمنٹ مستر ریکنسٹرکشن کے روان دے یو سیڈ مستر ریکنسٹرکشن کے روان دے اور دسے نور ڈونرز تم مو غکڑے دے دا ریکنسٹرکشن کم سکولنا دی اب پہلا کال کے پتا سو مو خوی سمو مرجا ڈسٹرکت دادا ریفارمز ہو.
د تعلیم لپاره د وزیر اعلی مشیر ضیا الله بنگش وایي د وړاندې نه موجود سرکاري سکولونو کې به تر غرمې وروسته نور زده کوونکي تعلیم ترلاسه کوي او چرته چې سرکاري سکولونه نه وي هغلته کې به په پرایویټ سکولونو کې د عامو خلکو ماشومان داخلوي او پیسونه به حکومت ورکوي.
اگر کے مدا کو سمو سیکنڈ سکول شفٹ سکم دے اگر شروع کو لگا پرائمری سکول مارننگ کے باغ پرائمری سکول اور سیکنڈ کے باغ اپ گریڈ کو مغا مڈل شی اور بیا اس کا مڈل لے اور مڈل با گریڈ شی اب ہائی شی اور ہائی سکول دے با گریڈ شی اب سیکنڈری شی نو نو سکول منو جڑو دا کرائیٹیریا مطابق اگر 1000 سکول نو مزید مگور سا کے مو خپل مشمان واسطو دا کم پرائیویٹ سکول ندی
یاد دی وی چ تعلیم دا محکمے ترسنگ دا خیبر پختونخوا نورو سرکاری محکمو ہم دا راروانو 15 کلونو لپاره خپل پلانونه جوړ کړی دي خو تر دې دمه یوازې د تعلیم محکمې خپل پلان د میډیا سره شریک کړی دی. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
خدرمن اودونکو د جنوبی وزیرستان لدا تحصیل په خانکوټ کې پرون د ځمکه لاندې اخول شوی بم چاودلې چې لکبل یو تن وژل شوی او یو بل ژوبل دی. د سیمه مرستیال کمشنر یوسف علی مومن پرون مشاله لته ویل د پیخې ښکار شوی دواړه رونه دي. دوی ویل چې ژوبل تن یې د علاج لپاره په خورتا سوال دی. په جنوبی وزیرستان کې د ځمکه لاندې خخل شوی ماینونو د چاودنو پیخې وخت په وخت مخې ته راځي چې پکې یو شمېر خلکو ته مرګ ژوبل اوړي، بلخو امنیتي چارواکي وایي د ماینونو پاکولو کار دوام لري. په دې اړه نور تفصیل د سلام مسعود په دې رپورټ کې.
د سویلی وزیرستان تحصیل لدا سیمه حلال گڈنا اطلاع را رسدل دا چې 13 ورځ د خان کوټ په کلیکشه په خاورکشه پټ بم وچاو ده دا چې په نتیجه کې 14 کلن 12 کلن دوه ورونو کې یو په غزا مړ او بل سخت پر ارجلای شه چې حالت یې اندېښمن و شولای شوای دی. په دغه باره کې د سویلی وزیرستان اسیسټنټ کمشنر یوسف علی مومند پیشے پخلائی پدا رنگ وکڑ لی
دا خان کوٹ او کله ریکي دوم آی ڈی بلاک شو نو یو پکې محمد افضل دی او یو پکې محمد زمان دی دا دوونه په شی یو په شی زختی دی یو په شی وفات شوی دی یو چې کومونو کم از کم داسې 11-12 سال به و اندازه تن ما چې کوم ولیدا بل به د نسترو دا چې کوم وفات شوی د نستر دی هغه تقریبا کال دو بستری زخمی چې کوم هغه دلته ټانګ کرا وړو دلته کمپاؤنډ ته بیا موږ ورسره خپل کسان کړو پېښور ته یوړو فردر دغه ټریټمنټ لپاره
یاد دی وی چې په دغی رنگ بمی چودنا دے روانے میاشتے پا پنزم نیٹھے دے تحصیل سروے کی تیارزا کلی پستر مچی خیلک شے ہم شوی وا چے پا نتیجے شے دوا درش کالن زون اختر خان یواب شا بائلہ لے او دا وقت دے ڈیرہ اسمیل خان پا پوزی اسپتال کشے پا کٹ پرو دے علاج لان دے دائی سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
د ډیموکراسۍ او جمهوریت ارزښتونو په اړه اونې خبرونه جمهوریت هر اونې د جمعې پر ورځ پر پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ پر پاوکم 4 بجو لپامیر ساحل سره اوریدای
قدرمنګر کو تاسو د مشال اړې خبرونه ته غوږی له شمالي بلوچستانه به زای شو کډوالو پرون په پیښور پرسلب کې یو خبري غونډه کړي او له حکومت غوښتنه کړي چې خپل سیمو ته دي ستانه کړي او ورسره مالی مرستې هم وکړي دوی وایي چې حکومت یې مرستې بحال نکړي نو احتجاج به شروع کړي چارواکو د دوی د غوښتنو په اړه تر اوسه پورې سندې ویلي نور تفصیل د غلام غصب دی رپورت کې
د شمالي وزیرستان نه د پوزي عملیاتو لوجي بې کوله شوی خلکو له حکومت غوښتنه کړې ده چې ځینی بې ځای شوی خلک لا تر دې دمه خپل کلو ته ندي واپس شوی او په بکخیل کډوالو کیمپ کې پراته دي خو هغوی ته خپلې میاشتنۍ مالی مرستې نه ورکول کیږي دې لړکی د شمالي وزیرستان نه د بې کوله شوی خلکو د جرګې مشر ملک غلام خان مشال ریډیو ته وویل چې دا زیات هغه خلک دي کوم چې د اپریشن په وخت افغانستان تلیو او دا محل د بنو د بکخیل کډوالو په کیم کې اوسیږي ملک غلام خان وایي کده دې خلکو دا مساله حل نشوه نو دوی به د شلمی نیټه نه احتجاجونه پیلوي
دا د بکخیل کمتا 275 خاندانونه راغلي دي په دا کې 800 خاندانونه داسې دي چې هغه دا 12000 روپۍ چې کومه حکومت پاکستان میشته اعلان کړی دي ا پیسې دې ته نه ملاوي دي دې سره سره زمونږه اندرا چې کوم دې کوم نه بهر د شنپون خال چدای د شین پون په میرلی تحصیل کې سره د شبه سره د علاقه کې د غری سره په غړی علاقه دو دا تقریبا تر اوسه پیر د خلکو واپس لور نه دی دا 13 میاشت میغه د 244 سیمینا کړی وی خو لیکن بیا یې بدقسمت دی بیا بند کړی دی می دې اپ ڈی ایم اے او چې کیم چا بند کړی دی اته می نن هنده دې پریس کانفرنس په ذریعہ ته څه دې میډیا په ذریعہ می دیتا دا میسج ورکوي چې غریب خالتای دا دا دوباره ته به حال کو کچره به حال نکړل میډیا دې خلاف 20 تاریخ باندې باقاعده دلتا هون دی وزیر اعظم قربان غالا که هون درنا ورکوي داخل هغه پر ندری می چې پر دایدا مطالبه حال نه
زین نور د شمالي وزیرستان بې کورشوي خلکو د خپل ستونزو په اړه مشال ریډیو ته ویل
مانوم مسعود خان د مداخل سره مې تعلق تا د مایزر مونږه په بانی کې وسېږي مونږه دا تکلیف تا چې متاثرین د ډای خان نه ونڅه کوټ پر پروته دي په خیمه کې پروته دي د ایت شاین ملوي شي او ځنه کسان چې دی په کرې مند وسېږي خود کرې مخ نه ویني خبره داستو مسجینا په تاریخ تاریخ په پلا پلا مند میشته نه رسیږي نه استوي کلا درې میاشتې لټکو کلا څلور میاشتې لټکو هغه نه پاستا چې مود در نه اوچوي هغه نه پاستا متدای پیسې رسوي میسج مونږه دا درخواست چې په دې 15 مند دا آر سړی ته د خپل میسج ولاش کنه ولو جو مونږه بو ټول د ډای خان نه د کوارد نه د بنو نه داخل کړتي مونږه بو در نه چوي هغه پر مونږه در نه کی چې ترڅ پر دا مسله ټول د حل کړی نه وي
د پخوانی او قبایلی سیمو لپاره د پتونو د نظم د ادارې اف ډی ایم ای د چارواکو سره مو د دې ستونزې په لړ کې د خبرو هڅه وکړه چې هغوی د دې ستونزې په اړه څه وایي خو د هغو سره مو رابطه برابره نه شوه خو دا متاثرین وایي که مسله یې حل نه شوه نو د دسمبر په شلمه نیټه به احتجاجونه پیلوي غلام غوث مشال ریډیو پېښور
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په جبا. مشال رادیو ته تاسو غوږی درنو اوریدونکو, تاسو د مشال رادیو ټول خبرونې زموږ په پاڼه mashalradio.com همدارس کچری فیسبوک یا ټوټر پاڼه لري, هغه د لارې هم د مشال رادیو پاڼه خوخه کوي او تاسو د ټول رپورټونه او اونیزې خبرونې او ویډیوګانې هم کتلی شئ. ستاسو پام د نور رپورټونو په لور راګرځوم. د سیاسي چارو پوهان او وای حکومت د پاکستان رښتونی اوسنی حالات له ولس څخه پټ ساتل غواړي او هم دغه وجه ده چې وزیر اعظم او ځینې نورو مهمو وزیرانو په بیانونو کې تضاد ښکاري. دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان مرکزی حکومت له یو شمېر هیوادونو د پور او مرستو اخستو لپاره هلې ځلې کوي او په دې رستو کې په د پاکستاني روپۍ قدر هم د ډالر په مقابله کې کم شوی دی. پر دې موضوع زموږ همکار بوریوال کاکړ د سیاسي چارو پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ یې تاسو لپاره جوړ کړی دی.
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر وای دوی د پیسو نړیوال صندوق تر غوښتنه وړاندې پریکړه کړې وه چې د ډالر په مقابله کې به د روپۍ قدر کموي. اسد عمر د چهارشنبې په ورځ له بی بی سي سره په مرکه کې وویل دا او ځینې نور ګامونه یې د دې لپاره اخیستي چې د ملک اقتصادي حالت ښه کړي. خو وزیر اعظم عمران خان تر دې وړاندې له پاکستانوي خبریالانو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې د ټي وي چینلونو لارې په دې خبر سوی وو چې په ملک کې د ډالرو قیمت پورته سوی او د روپۍ قدر ټیټ سوی دی. د سیاسي چارو پوه افراسیاب خټک وایي حکومت غواړي چې په ملک کې روان خراب حالات له ولس څخه پټ وساتي. د ویل داسې ښکاري چې د اسد عمر او عمران خان په بیانونو کې تضاد په ارادي توګه راوستل سوی دی.
اصلي خبردار چې دی رښتیا ویل نه واري دا د ډالرو نرخ چې بهر شي دا پی سي میخ نه را دا د آی ایم ایف سره چې کوم دی مذاکرات کې دا غي پر تړلې خبره ده. د ډالرو قیمت د پیسې مگر آی ایم ایف نور په ځای کول غواړي چې اقتصادي بحران د پاکستان کې ډېر مشکل حالات دي, دوی د هغې اعتراف نه کول غواړي.
د سیاسي چارو بل کارپو رفیع الله کاکړ وای داسې کېدای نسی چې سټیټ بینک دی په خپل سر د ډالر قیمت پورته کړي.
د آی ایم ایف بنیادی شرط دی چې روپی به نور ډی ویلیو کوي, دغه قیمت بکشت راولي, ډالر به پورته کوي. د دې بغیر آی ایم ایف ډیل نشي کېدلی او د دې مارکیټ ویلیو هم دا یاد شي دا کوم آی ایم ایف وایي د روپی نو دا به خامخا کوي که پاکستان چیرې د آی ایم ایف سره ډیل غواړي. نو عمران خان چې دی هغه خبره بالکل یا خود د ناپوهۍ د وجه کړی دی یا په قصدن کړی دی چې د خلک خطا کې.
دا وخت یو امریکایي ډالر په څه کم 40 روپۍ دی. د اقتصادي چارو پوهان وای د پیسو نړیوال صندوق وړي چې دا قیمت 150 روپۍ ته ورسیږي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو
مشال لري. تاسو غواګي قدرمن ودونکو له شمالي وزیرستان د قومي اسمبلی غړي موسن داوړ ادا تورونه به بنیاد ګرځولي دي چې واقعي د فوز او استخباراتي ادارو په مرسته منتخب شوه دي. موسن داوړ بیګا مشال رادیو سر په ځنګړي مرکه کې ویل چې د سیمې خلکو د رای پر اساس قومي اسمبلی غړي جوړ شوه دي. په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال احمد الله موسن داوړ سره مرکه کړې ده او په سر کې د پښتون چې د عوامي نشتر ګوند مشر اسپندیار ولی خان څو ورځې وړاندې تور پوري کړې وو چې داوړ او علي وزیر د فوز په پرسته پارلمان ته رسیدلې دي. موسن داوړ یې په ځواب کې وایي
اسپندیار ولی خان صاحب زموږ ډیر محترم مشر دی, خو باید چې د وزیرستان د خلکو د جذباتو د احساساتو او د غیر منډیټ احترام کړی وي. دغه چې کوم الزام لګولی دی نو هغه باره کې به زه دا ووایم چې د پاکستان په تاریخ کې د فوج برخلاف چې کومه سخته بیانیه مونږه استعمال کړې ده, زما په نظر کې په دومره سخت ټکو کې تر اوسه پر پاکستان کې چا نه ده استعمال کړې. اوس په هغه کې بیا دا الزام لګول چې مثال د غیر په مرسته باندې راغلی د الیکشن په کمپین دوران کې چې موږ ته کم تکلیفونه کم مشکلات موږ مخامخ شو, هر قسمه هر باغی استعمال کړه, ما د مصلحت نه کار نه دی اخیسته. بعض خلکو د الیکشنو لپاره ډیر غټ غټ مصلحت کړي دي, خپل نظریه خپل مفکوره قربان کړي ده.
لکه تاسو دا ویل غواړئ چې ان پی شي کوم د غي د مصلحت نه کار اخیسته؟
زه چاته ګوته نه نشم. زما په خیال اولس چې کوم دی هغه ډیر بهترین جج دی. خدا به زه ضرور وایم چې عمدغه مشروع چې د الیکشن نه یو څو ورځې مخکې دا خبره کړې و چې کم خلک د ادارو مخالفت کوي کوي نو مونږ دغه مرستا دغه سره چرتم نشو درتل نو په ټم کې ما د درو مخالفت کول او زما سره اختلاف پدې وجو ونن ز هم دغه د اروپا مرسته باندې راغلی نو لکه دا تضاد دی په دې سټېټمنټس کې
سوابي جلسی ورستو ستاسو نمونه په ای سی ال کې واچولې شو بیا پرون شری مزاری دا خبر وکړه چې نه ای سی ال نه د دې نمونه استلې شوې دي تاسو دوبۍ تللو تپری نه خوده شوې نو څه وایي چې دا څه حالات روان دي ستاسو په خلاف
دا خو جېدل مونږه ورته زندګی سره روان ده مونږ چې د پی ټی ایم د جوړښت نه پس د صبح نه بار وته دوره مې شروع کړه جنوبی پښتونخوا ختم لاړو نه پار دې کې به مونږ باندې فایرونه کټ شو څه وایي د یو دوه خارونه چې کم خار ته مونږ تلې ایف آی آر درج دي نیولم پکې شوې دي وهل ټکولم پکې شوې دي نو دا سره مونږ ځل نه دي اغه دې ځل دې داسې کار کړی چې د قانون سره ټګي شروع کړی ده ای سی ایل یو داسې شی دی چې دغه قانوني چې کم پریکوزیټس دي هغه جزئیات چې ته پوره کوي نو لږ آسان کار نه دی دی اوس یو بل لیست راوېستل چې هغه ته پی این آی ایل وایي پرون چې ته کم سټینډینګ کمیټه میټینګ وو د سینټ د هیومن رائټس نو هغه کې مونږ تاسو کوو چې کم ایڈیشنل انټیریر سیکټر هغه لون چې د لیګل سټیټس دی نو هغه سره بیا هیڅ جواب نو خو بهرحال پیر پر سینټ چې کم سټینډینګ کمیټه د بشري حقوقو هغه چیرمن هغه بیا راغوښتي دي ڈی جی ایف آی ایم راغوښتي دي او د پښتونخوا پولیس مشر هم راغوښتي دي په دې خبره چې لکه د دې ایکسپلینیشن ته شو چې لیست قانوني حیثیت څه دی ولې دا نمونه دی په لیست کې اچولې
محسن صاحب یو پښتون دالرم د پی ټی ایم جلسو کې خطا سوچ کم خوانی فاټا حالات چې بیانوي اوس دته د پارلمان یو سټیج ملاو شو رالی په پارلمان کې هم دغه ایشوز اوچتوي لګیاي نو دا سی وی نه ای چې لکه لګیا د تاسو دغه مسلې چې کوم دی هغه د حل کېدو طرف ته روان دي
زموږ باندې کار خدا دې چې فشار واچو پر اسات باندې د هر طرف نه دا ډیر اوږد مزل دی په وخت په اخلي خدا دې چې یو مزل شروع شو مونږ خپل مرام ته کله رسو د دینه زس نه شم ویلې خو بهر مزل شروع شوه دې لمنه ګام مونږ پورته کړی دې مونږ امید دې ان شاء الله چې د خاور حق مونږ ټو
بشری حقوقو په حق لبڅوي په ټوله فاټا او خصوصا بیا په شمالي وزیرستان کې تغې نه سرغړونه کیږي
بشری حقوقو التا احتساب شوه هم دې پټه راټاتو دلته تر هغه یو دومره خوندړې دور تر شوه دې خلک پکې وجل شوې دي خلک پکې ورک شوې خو به د هغه تر هغه د دور نه پوس به د پرشنې وشته پرشنو کې بیا بے ګناه خلک بازو پکې ګناګار هم یغه به در کې شوې دي خو هر هغه سړی چې تر سو پر اتا په قانون باندې مجرم نه ثابت کړي تر هغه وخت پر دې بے ګناه دي نو دا چې سونم به در کې شوې کسان دي په کلونو کلونو ورکتي نو هغه ته اس قسمه د ټرایل حق هغه توسه پر نه ملاوي شو لکه قانون ته کوزي چې کوم دي هغه موسه پر نه پر شو نو دا خو استثال دي لګنه ډېر غټه استثال دي کوم چې روان دي په شمالي وزیرستان
محسن صاحب ډېر مننه وخرا کول د پاره
مهرباني جی
له شمالي وزیرستان د قومي سمله غړې محسن داوړو چې مشال رادیو سره ځانګړي مرکه کول
دا مشال رادیو دا
مشال رادیو ته تاسو غواګي قدرمن اوریدونکو د بلوچستان حکومت وايي داسې قانوني ګامونه پورته کوي چې لمخې په صوبه کې د تعلیم حالت او وده وکړي دوی وايي هڅه کوي چې سکولونو ته نه تلونکي په لزګونه زره ماشومان په سکولونو کې داخل کړي او استادان دې ته اړ کړي چې خپلې ذمہواري په سمه توګه پوره کړي د صوبې پر تعلیم نظر لرونکي وايي تر دې وړاندې هم داسې اعلانونه شوي ول خو د دوی په وینا یوازې عملی ګامونه د صوبې تعلیمي حالت بدلولی شي بوریوال کاکړ پر دې موضوع دا راپور جوړ کړی دی
د پاکستان د خزانه وزیر اسد عمر وای دوی د پیسو نړیوال صندوق تر غشتنه وړاندې پریکړه کړې و چې د ډالر په مقابله کې به د روپی قدر کموي اسد عمر د چړشمبي په ورځ لا بي بي سي سره په امریکا کې وویل دا او ځین نور ګامونه یا د دې لپاره اخیستي چې د ملک اقتصادي حالت ښه کړي خو وزیر اعظم عمران خان تر دې وړاندې له پاکستانی خبریالانو سره په یو ځانګړي مرکه کې ویلي وو چې د ټي وي چینلونو لارې په دې خبر سوی وو چې په ملک کې د ډالرو قیمت پورته سوی او د روپۍ قدر ټیټ سوی دی د سیاسي چارو پوه افراسیاب خټک وایي حکومت غواړي چې په ملک کې روان خراب حالات له ولس څخه پټ وساتي د ویل داسې ښکاري چې د اسد عمر او عمران خان په بیانونو کې تضاد په ارادي توګه راوستل سوی دی
اصلي خبره دا ده چې دوی رښتیا ویل نه غواړي دا د ډالرو نرخ چې بیا چې دا پی سي میخ میخه دا د آی ایم ایف سره چې کوم دی مذاکرات کوي دا هغې پورې تړلې خبره ده د ډالرو قیمت جګړی دی مګر آی ایم ایف یې نور جګه کول غواړي ځکه چې اقتصادي دوران دی پاکستان کې ډېر مشکل حالات دي دوی د هغې اعتراف نه کول غواړي
د سیاسي چارو بل کارپو رفیع الله کاکړ وای دا سکیدای نسی چې سټیټ بینک دی په خپل سر د ډالرو قیمت پورته کړی
د آی ایم ایف بنیادی شرط دی چې روپی به نور ډی ویلیو کوي دغه قیمت بکشت راولي ډالر به پورته کوي د دې بغیر آی ایم ایف ډیل نشي کېدلی او د دې مارکیټ ویلیو هم دا یادی چې دا کم آئی ایم ایف وایي د روپۍ، نو دا به خامخا کوي که پاکستان چیرې د آئی ایم ایف سره ډیل غواړي. نو عمران خان چې دی هغه خبره بالکل یا خود د ناپوهۍ د وجې کړې ده یا په قصد قصدن کړې ده چې دی خلک خطا کړي.
د اقتصادي چارو پوهان وایي د پیسو نړیوال صندوق غواړي چې دا قیمت 150 روپۍ ته ورسیږي.
دا مشال ریډیو ده.
مشال ریډیو تاسو غواګي کډمنو اوردونکو په پیښور کې وښه وی دی د ماسپخین یوونی په وجه د خبرونو لنډیز په باور. د خیبر پختونخوا حکومت پریکړه کړې چې په راتلونکو 5 کلونو کې به 15,000 استادان او 20,000 څارونکي برتي کوي. دا خبره د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی د تعلیمي چارو سلاکار ضیاء الله منګش بیګا مشال لري تکړه. د جنوبي وزستان د تحصیل لدا په خانکوټ کلی کې پرون په ځمکه کې خپل شو بم چاودنه کې یو تن وژل شو او یو بل ژوبل دی. په کوټه کې معلومه کسانو د سیمې یو مشهور ډاکټر ابراهیم خلیل شیخ تختولی دی. د مشال لري خبريال وايي پیخه بیګا نافخته په ماډل ټاون کې مخه تر اغلې ده. چارواکی وای چې ډاکټر ابراهیم له شخصي روغتونه کوټه روان وو چې وتښتول شو. له شمالي بلوچستان د فوزي عملیاتو له وجې کډه شوی کډوالو د حکومت غوښتنه کړې چې خپل سیمو ته د ستنولو لپاره د ګامونو پورته کړي او په بکاخیلو کمپ کې له میشتو کډوالو سره ژمنې سرته ورسوي. پرون دغو کډوالو یوې جرګې په پیښور پریس کلب کې خبري غونډې وروسته مشال رادیو ته دا خبرې وکړې. له شمالي بلوچستان د قومي اسمبلی غړي محسن داول دا تور نبی بنیاد ګرځوي چې ګواکې د فوز او استخباراتي ادارو په مرسته منتخب شوی دی. محسن داول دا خبره پرون د امریکا سینټ په یمن کې د سعودي عرب د جګړې لپاره د امریکایي مرستې ختمولو د یو قرارداد ملاتړ کړی دی. د سعودي عرب خبريال جمال خاشوکی د وژنې په تور مستقیم من د سعودي عرب ولیت محمد بن سلمان باندې تور پورې کړی دی. قدر مرودونکو د خبرونو لنډیز مو واوریدو. لژمن سره سم اوس په دینې مې کې تاسو لپاره دوا اونیزه خبرونه لرو. نو راځي چې لومړی د خزو لپاره ځانګړي خبرونه تاندې هلی ته وښو. په نن خبرونه کې پر دې خبرې کوو چې سیاسي ګوندونه او خیبر پختونخوا په اسمبلی کې خزي په مختلفو مسلو خپل غږ پورته کوي او کنه. دا خبرونه تاسو لپاره هر اونۍ فرخنده سره جوړوي.
د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلی.
په تاندې هلی پروګرام کې په دې خبرې کوو چې په سیاسي ګوندونو او د خیبر پښتونخوا په اسمبلی کې خزې په مختلفو مسلو خپل غږ پورته کوي کنه. زه فرخنده اسد یم او په تاندې هلی خبرونه کې ستاسو هرکلی کوم. د خیبر پختونخوا صوبای اسمبلی دویش د خزو مخصوص نشستونه لري او په جنرال سیټ د عوامي نېشنل ګوند د سمر بلور سره د غشمیره ډیر وشتو ته رسی. دا چې خزي سیاستوالې په سیاسي ګوندونو او بیا د اسمبلی په فلور په مختلفو مسلو خپل غږ تر کومه هدا پورته کوي. د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا د صوبای اسمبلی غړي همیرا خاتون وای د واکمن تحریک انصاف ګوند زیاتره خزي په اسمبلی کې خبره نه کوي او باید چې د یو حکومتي ګوند په نمائندگی دوی خپل غږ پور تکری.
مسئلہ دا چې حکومتي پنځه سوال خځې وایي چې د قانون باندې موږ ته اجازه نشته موږ خبره نشو کول. نو ای دا چې خبر کوم چې موږ خپل کار دی خلک موږ خبرې کوم توخ مثلا نشته. هر ځای دا وایي چې د زملې د ځمکې کې غوړي کاډي کار دی روبه چې دوی پوری تاسو راځي چې دا د سنتن په لګاري په خپل موږ ته دا وایي چې لکه حکومت مشوره او تجاویز ورکوم په تاسو د داخله خبر کولای خبر نه تاسو بالکل چټاپ نه سي او لکهر هغه تر اوسه په یو حکومتي کډم چې دینو د ریټور میاشتې یو خبر نه ده.
خدا واکمن تحریک انصاف پاکستان ګوند د صوبای اسمبلی غړي سمیرا شمس وای د دوی په شمول یې د ګوند زیاتره غړي په مختلفو مسلو خبرې کوي او په خپل ګوند کې دننه هم خپل غږ پورته کوي.
بس سٹارٹ کی چیز ماں کو جو 16 ایئرز کے بعد سٹارٹ اپ سے سٹوڈنٹ پولیٹکس نو ہر سب مرتبہ تاسیسان مطلب پلزوانی لسٹ کے تاتے میں شامل ہوئے دو رقم اور کس او 40 ایئرز والا کسان ناس کی تو ویٹ کے نو 20 ایئرز پیڈ کے بس پارٹی وزٹر نو شکریہ ادا کو خان صاحب شکریہ ادا کو مطلب دمرا غو چ یوت پانے کو کم بلاگر ور کڑو نو کی اگا پورا کڑا ماتن پچ مکر اکڑا او ڈیلنگ حوالے سے دس خبر او کڑا نو سپیکر صاحب سے مطلب اگا لگیا ہی نو آلموسٹ کوشش ہی چیز صرف ریسپانسبلٹی ٹول ناول زما نمبر کی بیا دبل چا ور کی نو مطلب زما آلموسٹ دمرا میچورٹی را کلی تو دمرا وی ہر سبانی گرپ تے چھ ٹول را ور ٹرسٹ تے چھ کبلی سی اور کئی اور ما پروف کریں دی
د مخالفو سیاسي ګوندونو ځینې خځې غړیوای په واکمن تحریک انصاف ګوند کې خځې شته، خو بیا دوی خپل فعال رول نه لري او نه هم په ګوند او یا په اسمبلی کې په مختلفو مسلو د دوی غږ اوریدل کیږي. خو د سواد نه د تحریک انصاف پاکستان په دوه واره منتخب شوی د صوبایي اسمبلی موجوده غړي نادیا شیروای دا خبره غلطه ده چې ګنې د دوی په ګوند کې د خځو رائے ته اهمیت نه ورکول کیږي. د عوامی نیشنل ګوند د خیبر پختونخوا یو صوبایي مشر شازیہ اورنگزیب په سیاسي ګوندونو کې په مهمو فیصلو کې د ښځو د رول په اړه وایي.
جی بالکل، تاسو خبره بالکل صحیح ده. خو که تاسو د عوامی نیشنل پارټي سره ریلیټډ دا خبره کوي نو زما د سره اتفاق نشي کېدی. د ای وجه دا ده چې زمونږ دلته کې په پارټي کې چې کوم تھنک ټانکس والا کمیټي دا یا چې بیا پارلیمنټري بورډ دی یا داسې نور داسې کمیټي کوم دي، نو په هغې کې الحمد للہ ښځو ته ډېر زیات امپورټنس ورکړې کېږي. په هغې کې زمونږ د پارټۍ چې کومې سینئر ښځې دي هغې د هغې حصه وي. او د هغې تاسو به دې باندې هم حیرانه شئ چې زمونږ پارټي عوامی نیشنل پارټي واحده پارټي ده چې په کوم کې د ښځو وینګ نشته. او هغې دا دې دپاره ښځو وینګ نه جوړوي چې هغې ښځو ته هماغه حیثیت ورکوي چې کوم د سړو حیثیت دی په پارټۍ کې. او هغه وی چې د دې ووټ هم هغه عمره طاقت لري چې څومره د یو سړي ووټ، نو بیا د خبرو هم په پارټۍ کې هم هغه عمره سیب څومره چې د یو سړي سی کې دی.
دا چې په پاکستان او بیا خیبر پختونخوا کې په سیاست کې خزو تر کومه هدف فعال رول تر سره کړی دی په اړه شازیہ اورنگزیب وایي.
که تاسو د خزو په سیاست کې د عزت خبره کوي نو الحمدلله زه ډېر په فخر باندې ویلی شم چې په پاکستان کې که تاسو وګورئ، که زه د پاکستان خبره کوم نو که تاسو وګورئ نو هغه بیا پیپلز پارټي ته وګورئ، د هغې مشره چې کومه ده نو هغه هم بې نظیر بوټو صاحب به پاتې ده چې هغه انټرنیشنلي الحمدلله د هغې عزت و هغې ډېر عزت پاکستان لپاره ګټلی او شیری رحمان صاحبه د امریکي امبیسډر پاتې شوې ده، دغسې سنیدا میرزا چې کومه ده نو هغه سپیکره پاتې شوې ده، هیرا ربانی خرچ بنو هغه فورن منسٹر پاتې ده، بیا د ای په دور کې اومبوډ پرسن چې بنو هغه یو خزه پاتې ده. نو که دغه تاسو ما ته وایي چې د عوامی نیشنل پارټي خبره مه کوه، د بلې پارټي نو ما خو دغه تاسو خول بل طرف ته د عوامی نیشنل پارټي به زه په هر حال خبره زه ته کوم، زما تعلق عوامی نیشنل پارټۍ سره دی. نسیم بلی خان صاحب تاسو یو رول دی وګورئ د پښتنو په سیمه کې الحمدلله هغه چې څونه عزت هغې ته میلاو دی څومره عزت اوسه پوری خلک داغې کوي نو هغه خو د پښتنو دپاره هم د فخر مقام دی. نو په دې کې خو که تاسو وایئ چې د ښځې خو دا زه تاسو وایم چې که بیا مونږ د پاکستان تحریک انصاف خبره کوو نو هغه یو سیاسي پارټي نه ده، هغه یو فین کلب دی چې کوم کې ډیبیټس کېږي، په کوم کې ټوکې ټکاری کېږي، په کوم کې تنګ خور کېږي. نو هغه یو ټوکه ده چې د پاکستان تحریک انصاف تاسو موازنه د نورو سیاسي پارټیانو سره نه شي کولی، ځکه چې د نورو سیاسي پارټیانو ډېرې سختیانې تېرې کړي دي. جمهوري چې کوم یو سیستم دی د هغې د ډیریل کېدو نه بچ کړی دی همیشه. پاکستان چې سیاسي پارټیاں په نظریو باندې چلي، هغه په پرسنالټیز باندې نه چلي.
د پاکستان پیپلز ګوند د صوبایي اسمبلی غړي نکحت او رگزینا موبو پختل د بنظیر بوټو او بیگم نسیم ولی خان نوروستو ولې په پاکستان او خیبر پختونخوا کې د هغه کالیبر سیاستوالي مخته را نغلي.
بیگم نسیم ولی خپل یو مقام دی، داسې د بنظیر بوټو یو مقام دی. په دې مقام د رسېدو دپاره باقاعده مونږ ته به پکاري چې مونږ هماغه سې جدوجهد وکړو چې څنګه دي لکه اوس بیگم نسیم ولی خو چې دی نو خو دې کې به زه تاسو ته دا وایم چې زمونږ غونته کې میډل کلاس خلک چې کم کسانو لکه بیگم لکه تاسو د بېنظیر بوټو صاحب سیاست ته وګورئ نو د هغې ته هغه په ورثه کې میلاو شوی سیاست و او هغې د پلار د وجې نه هغه بالکل بې شک هغه یو ذهین ښځه وه، هغه شهیده شوه، هغې قرباني ورکړه جمهوریت د پاره، لیکن کتا سوداغي بیک گراوند وګورین او داغه ته هغه وراثت کې ملو شوی، مخکې وراثت داغه بیا منتقل شو. دسه کتا سو بیگم نسیم ولی صاحب تاسو سیاست وګورئ نو داغي سیاست هم داغه ته لکه په یو وراثت کې ملو شوی سیاست او داغي د خامند د وجینا داغي د سخر د وجینا او بیا داغي نن تاسو وګورئ چې داغي کورنۍ چې دینو داغي په سیاست باندې هول دی. نو زمونږ هول هغه سې نشي کېدی ولې چې مونږ هغه سې وراثتي سیاست نه لرو، ولې چې زمونږ چرته پلار زمونږ بشک یو سیاسي ورکر وو، لیکن هغه ورکر وو د هغې هغه سیاست چې دی نو هغه موروثي سیاست نه دی، هغه پریکټیکل سیاست دی. نو هغه پورې بل خبره دا ده چې زه به اله وګڼمه چې مونږ خلک چې څو پورې زمونږ دا ټولې پارټیانې که هغه پیپلز پارٹی دا، که هغه ایم پی ایم دے، که هغه پاکستان مسلم لیگ دے نواز دے، که هغه اے این پی دا، که هغه ار یو یعنی یو پارٹی دا یعنی پولیٹیکل پارٹی دا یعنی سیاسی پارٹی دا، که هغه خپل چې کوم یعنی داغي سره چې کوم خزی دی په پارٹی کې او هغه خپل افیکټیو یعنی یو مثبت کردار ادا کوي لګیا دی په اسملو کې، نو پکار نه دی چې داغي هغه مخونه دی هغه چینج کی، لکه داغي هغه فیس چینجنګ پکار نه دی. فیس چینجنګ مطلب دا دی چې نن زیما نو سبا چې دی نو پنځه کال چې ما تیر کړو ما تجربه حاصل کا، څوک بل څوک دوست راشي هغه وایي چې یاره دا زما لور دا یا خور دا یا هغه دی، زه د خپلې پارټۍ خبره کوم چې دا ورمخکې کوي نه. پکار دا دی چې کوم پولیټیکل ورکرز دي هغې کې پولیټیکل اویرنس شته، داغي د کردار او داغي د بل داغي د پولیټیکل افورټ یعنی کوششونه چې دي، نو هغه پکار دا دی چې هغه دې مخې ته کېښودی شي.
د جماعت اسلامي د خیبر پختونخوا د صوبایي سملې غړي همیرا خاتون د هم وایي تدوی په ګوند کې دننه خځې خپل یو بیل سانګلري او په مختلفو مسلو په فیصله سازۍ کې د خپلو سیاسي مشرانو سره خبرې کوي.
د جماعت اسلامي کې دننه خپل لکه زه خواڅه ته دا خبره کومه کمپیوټر دی دا ان پی دا د دې لیبرل خبرې کوي، دی خو لیبرل خلک ته دی دا وایي چې موږ لیبرل یعنی او د دې چې دننه چې د خوځو د وینډ لپاره لکه د سراغي اختیارات نشته. او واحد ټول ملک جماعت اسلامي دا چې پارٹی دا چې هغه د خپل د خواتین بل وینګ زموږ بل وینګ د بهر پاکستان کې هغه کار کوي، زموږ کل پاکستان یو مشر بیا د صوبو مشر بیا د ضلعو د ضلعو مشر ډسټریکټ او بیا د بی کې مشرانی، او موږ د جماعت اسلامي په هر شورا کې زموږ نمائندګي ده او په هر فیصله کې چې نه پاهي کې زموږ خواتین د ووټ په ذریعه سره پاهي کې داخلي جماعت اسلامي کې دننه او موږ د خپل رائے اظهار کوو.
بلخوا نگهت او رگزی دا هم وای په سیاسی گوندونو کې په فیصله سازی کې د خوځو د رول د زیاتوالي لپاره دا هم ضروری ده چې خځې په انتخاباتو کې نیخ پنیغه برخه ولري.
پکار دادی چې هر پارٹی خپل چې کوم ډیر زیاتې دغه سره مضبوط لکه داسې خځې دي چې کوم پولیټیکل یعنی کوم چې سیاست باندې پوهیږي او چې چا سیاست کې ښه رول یعنی ښه کردار ادا کړی دی، نو پکار دادی چې هغې د جنرل سیټونو ته یعنی څنګه چې سړی سا اخلي داسې هغې د مروباسي هغې له د باقاعده تربیت ورکړي هغې د یو ایم این اے لاندې که درې لکه څلور ایم پی ایس کانسټیچوئنسیز دي، نو پکار دادی چې څلورو ایم پی ایس کې یو ښځه هم چې دی نو هغه ټرین کړي چې هغه جنرل الیکشن ته وځي او هغه خلک چې دي نو هغه چې که دې ایمانونو ته راشي. نو زما په خیال باندې چې دا معاشره او دا پاکستان سیاست او خاص کر زمونږ د خیبر پختونخوا سیاست کې به ډېر زیات اثر به راشي، نو بیا زه دا تمه لرلی شمه چې آ بیگم دا بېنظیر بوټو غونته کې ښځه اور بیگم نسیم ولی پشانت خزا، بیگم کلثوم سیف اللہ پشانت خزا، داس فاطمہ جنا پشانت خزا، بیگم رانا لیاقت علی خان پشانت خزا، اور داس دیر خزے ہاں دین علاوہ بیگم سجد ذری سرفراز پشانت خزا، داس دیر خزے ببیا روزی اور داغی پشانت بس سیاست کی.
خزے د پختنی ټولنی نیمایی برخه جوړوي.
کدوی پرمختللی وی نو ټولنا پرمخزي. پتاندی هلی خبرونه کې لفرخندا ست سره به ووري چې د پختنو خصوص د پرمختګ پر وړاندې خندونه څه دي.
د هرې نهې یا سه شنبه او هر زیارت یا پنجشنبه په ورځ د پښتنو خزو ځانګړې خبرونه تاندې هلې.
اوریدونکو دا آواز دې اونې خبرونه چې تاسو واوریدل ز فرخنده اسد درنه اجازه غواړم. د خدای په امان.
قدرمن ودونکو اوس وخت شبه دی د هونیز خبرونې جمهوریت. په دې خبرونې کې مشال لړیو هڅه کوي چې د جمهوریت او جمهوری اقدارو پورې له تړلو موضوعاتو په اړه بحث وکړي. په نننۍ خبرونې کې به د ډیموکراسۍ تاریخ او له وخت سره د دې نظام پرمختګ په اړه معلومات درکړو. دا پروګرام تاسو لپاره هر اونۍ پامیر ساحل جوړوي.
جمهوریت
ستړي مشهي د جمهوریت خبرونه کې موزه پامیر ساحل هر کله کوم. په نننۍ خبرونه کې د جمهوریت په تاریخ غږیږو. دیموکراسي څومره تاریخ لري؟ له وخت سره سره د حکومتدارۍ په جمهوری نظامونو کې څومره پرمختګ شوی دی او څومره بدلونونه راغلي دي؟ همداراز په افغانستان او پاکستان کې د جمهوریت وضع څنګه ده؟ د دې ټولو پوښتنو ځواب لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. اوریدونکو په تیرو خبرونه کې مو د جمهوریت یا ډیموکراسۍ په معنا بحث کړو. په هغه خبرونه کې تاسو واوریدل چې د نړۍ په هیوادونو کې د واک او طاقت اصل سرچینه ولس وي. دا ولس چې په څه ډول وغواړي واک استعمالولی شي. د پوهانو په وینا په حکومتي نظامونو کې د ولس د واک اصل او تر ټولو ښه استعمال له ډیموکراسۍ سره کېدای شي. نو په نننۍ خبرونه کې لومړی پوښتنه دا ده چې ولس د خپل واک استعمال له کوم وخت راهیسې پیل کړی دی، یا په بله معنا ډیموکراسي څومره زوړ تاریخ لري. د سیاسي علومو بیلابیل کتابونه ډیموکراسي په بیلابیلو پخوانیو تهذیبونو کې په بیلابیلو اشکالو یا بڼو بیانوي. په دې اشکالو کې یو د یوناني ډیموکراسۍ دی چې شاوخوا 2000 یا 2500 کاله پخوانی تاریخ لري. په کابل کې د سیاسي چارو شنونکي یونس فکور مشال راډیو ته ویل پخوا به په یونان کې ټول ولس یو ځای ته غونډ شو او د خپل ژوند په اړه به بحثونه کول.
پخوا کې وای دا چې په یونان کې خلک د ښار یو ځای راټول کړ، یو غټ دسته یا سټډیوم کې بیا د پښتنې ځینې کولې هغو چې به فیصله وکړ بیا به دوی کارونه. نو د هغو راټولول پر یوه ځای کې بیا مشکل شو. نو دوی ویل چې یا خلک به د انتخاباتو په واسطه خپل نماینده ټاکي، یا د حکومت مشر، یا د دولت مشر، یا د پارلمانو نمائندگان، هغه به بیا فیصلې کوي، قوانین به جوړي، ځینې بیا عملي کوي.
یونس فکر وايي په نړۍ کې قبیلوي، شاهي او نیم شاهي نظامونه پاتې شوي دي، خو وسنۍ ډیموکراسي ډېره پراخه معنا لري.
قبیله د مشرۍ څخه نیولې هغه یو اصول درلود، بیا پاچاهي رایې ایجادېږي، هغه یو اصول درلودل، بیا په پاچایانو کې مشروطه پاچاهي رایې ایجادېږي. خو دغه اوسنۍ ډیموکراسي دوی ورته وایي چې مفهوم یې دومره وسیع دی چې په دې کې هم سیاست راځي، هم اقتصاد راځي، او ام ټولنیز اړیکې د خلکو راځي.
په کابل کې د ترقی فاونډیشن چې د ډیموکراټیکو ارزښتونو یا اقدارو پرمختګ لپاره کار کوي مشر او سیاسي چارو پوه یار محمد ترقی وایي که څه هم ډیموکراسي ډېر پخوانی نظام دی او له یونان سره تړلی دی، خو اصلا لومړی جمهوري حکومتي نظام د فرانسې تر انقلاب وروسته عملي شو.
لومړی جمهوري حکومتونه د فرانسې د انقلاب نه شروع کېږي، چې فرانسې انقلاب چې وشو نو دوی جمهوریت اعلان کړه. که څه هم چې دې جمهوریت اور ډېر کم و او هغه کسان چې په شپاړسم لوی ته ماتې ورکړې وه او حکومت یې په لاس کې نیولی و، هغوی په حکومتداري نه پوهېدل او حتی ډېر اعدامونه وسول او خلک کې تباه شول او وروسته بیا د دوی حکومت ماتې وخوړله. خو تر ټولو لومړی جمهوري نظام چې و د انقلاب د فرانسې دغنه راپیدا شو.
یار محمد ترقی وایي د جمهوري نظام یوه بله تاریخچه له امریکا سره تړلې ده، چې هلته خلکو غوښتل اروپایي ډوله نظام ونه لري او خپل یو نظام جوړ کړي.
د جمهوري قوي تاریخچه مو په امریکا کې لرو، چې هلته چې یو نوی نظام رامنځته شوی و نو دوی غوښتل چې د اروپا نه کاپي ونه کړي او بالاخره یو جمهوري نظام ولري چې په هغه کې د خلکو استازي وکولای شي د هېواد مشري په لاس کې ولري. نو دا تاریخچه بیا نور هم پسې اوږده شوه او د موږ تر ورځو راورسېدله.
یونس فکور د پښتنو او افغانانو د ټولنې تاریخ ته په کتو وایي چې دلته پخواني حکومتي نظامونه عملي ول، دا حکومتي طریقه زیاتره قبیلوي وه.
دلته خدا دی چې زموږ په ټولنه کې د خپلو چارو د پرمخ بیولو لپاره زاړه سیستمونه د شاره څخه نیولې تر غرو او کلو د رو رودو پورې رواج وه. د قوم مشر، د قبیلې مشر، دا پر خپل قوم باندې ملک حکومتونه کوله.
د فکور په خبره پخوا په افغاني ټولنه کې داسې پرمختګ شوی و چې امیر او خلیفہ انتخابېدل. له یار محمد ترقی مې پوښتنه وکړه چې ډیموکراسي ولې په نړۍ کې د حکومت تر ټولو ښه نظام ګڼل کیږي او ولې دا نظام د افغانستان، پاکستان او نړۍ ځینو نورو مخ پر ودې هیوادونو ولس ژوند ته په پوره ډول نه دی ورننوتی. دی وایي په هغو ټولنو کې چې د لیک لوست کچ پکې ټیټ وي هلته جمهوري نظام ښه نتیجې نه لري.
فعلاً په جهان کې هم جمهوري نظامونه دي، هم شاهي نظامونه دي، هم دیکتاتوري نظامونه دي. د جمهوري نظام پرمختګ او د هغوی حکومتداري تر ټولو ښه ثابت شوی په دې ده چې هلته څوک په واک کې ډېر نه پاتې کېږي او هر معین موده وروسته بل څوک راځي واکلارۍ ته. خو په هغه ټولنو کې چې بیا د پوهاوی لږ ده او پکې سواد سطح ټیټه ده، هغلته بیا د دې پوهېدل هم لږ څه ګران دي او ډېر خلک دومره نه پې سر نه په خلاصېږي او تر ډېرو اندازو پورې کسان چې نظامونه جمهوري ورته ویل کېږي خو په اصل کې بیا د یو کس یا د دوو کسو اقتدار.
یونس فکور وایي د پښتنو ټولنه زیاتره قبیلوي پاتې شوې ده، نو ځکه د ولسواکۍ نظام چې د ټول ولس په شراکت جوړېږي دومره پرمختګ نه دی کړی.
خو دلته چون قبیلوي قومي اصول په کلو دي تر رواج و دوی دغه دیموکراسي دا نوې ډول ژوند کول هغه دا چې په ټولو چارو کې به دي ټوله شرکت کوي او سلا به ورسره کوي. یو څه خپل د مقرراتو عنانو مخالف بولي او د بلې خوا څخه په دیموکراسي کې داسې دي چې خلک بیا هوښیار دي، خلک خوشحاله کېږي، خلق قوی حکومتونه او اردوګانې په وجود راولي.
یار محمد ترقی وایي په نړۍ کې جمهوري نظامونه بیلابیلې بڼې لري. دی وایي د ټولو ډیموکراټیکو حکومتونو مخه د ولس لپاره کار کول وي، خو په ځینو ټولنو کې بیا دا نظام سم کار نه کوي.
جمهوري نظامونه په مختلفو هیوادونو کې مختلف شکلونه لري، خو د دې ټولو مقصد دا ده چې په هغه کې د خلکو د ارادې تمثیل وشي. بعضې هیوادونو کې د ښه تمثیلېږي خو په نورو هیوادونو کې بیا ښه دا نه تمثیلېږي. دا تنها د حکومتدارانو او د مشرانو دغه نه ده، ګناه نه ده. هر څومره چې خلک په حکومتداري کې ډېر ګډون وکړي او هلته خپل رایه وکاروي او خپل نظریه وکاروي او د بعضې غلطو عملونو په مقابل کې مدني حرکتونه وکړي بېله وسله، یعنې په سوله ییز توګه، هغومره هغه ټولنه قوي او هغومره هغه ټولنه جمهوریت او ډیموکراسي قوي وي.
یونس فکور وایي ډیموکراسي اصلا د قانون سرلوړی ده. په دې کې یوازې او یوازې اصول او قوانین وي او هغه قوانین پیاوړي وي.
قانون به وجود لري،
په قانون کې به درېګونی قواوی وجود لري چې هغه اجرائیه ده، مقننه ده، قضایه ده، دا به مستقل وي. په عین حال کې یو د بل ترمنځ به موازنه ساتي، یو بل به تکمیلوي. پارلمان به په آزادو او شفافو انتخاباتو د خلکو دخوا انتخابیږي، پارلمان به بیا حکومت انتخابوي، او یا دا د مستقیمو انتخاباتو په نتیجه کې لکه په افغانستان کې رئیس جمهور به انتخابیږي، او هغه به بیا دوه کاله دوه واره څلور کاله حکومت کوي، بعد له هغې که ښه رئیس جمهور هم نه دی کوي، بیا به بل رئیس جمهور د خلکو په انتخاب راځي.
د فکر په خبره یوازې په سیاست کې نه، بلکې په اقتصاد او ټولنیزو روابطو کې هم د اصولو سرلوړي، د قانون حاکمیت، د جمهوریت خاصیت دی.
هغه څه به په اقتصاد کې ته یې، هغه فابریکې به جوړوې، هغه فلسنې به ته یې چې خلک یې غواړي، مثلا خلک پلونه غواړي، خلک سړکان غواړي، دا به کوي. او په اجتماعي روابطو کې لکه څنګه چې تا ته اوس در معلوم دي چې په قانون کې باید د ډیموکراسي طرز به ژوند اتمن د بشر حقوق قبول شوي وي، هغه هم د بشر د حقوقو اعلامیه او هغه زمینې پکې قبول شوي وي، د ملګرو ملتونو منشور باید قبول شي. نو ما ته داسې را معلومیږي چې اوس حکومتداري په پراخ مفهوم باندې ډیموکراسي یوازې حکومت کول نه دي، بلکې ټوله ټولنه د خلکو په خوښه داسې پر مخ بیول دي چې اقتصاد یې هم د خلکو په ګټه کار وکړي، ټولنیز روابط یې هم خلک په خوشحاله وي، او حکومت یې هم د خلکو په ګټه روان وي.
تر وقفه وروسته یو ځل بیا خراغلاست اوریدونکو، که په تیرو لسو کالونو کې د افغانستان نوی ډیموکراټیک نظام ته ولیدل شي، نو د دې نظام څومره پرمختګ کړی دی، او آیا میوه یې ولس ته رسیدلې ده او که نه؟ د دغه پوښتنې په ځواب کې زیاتره شنونکي وایي په افغانستان کې د امنیت ستونزه د جمهوری نظام په عملي کولو کې تر ټولو لوی خنډ دی. همدارس د پاکستان د ډیموکراټیک سفر په ترڅ کې شنونکي د دې هیواد پوځي کودتاګانې تر ټولو لوی مسأله بولي. په پاکستان کې له 1958 زیږیز کال راهیسې په بیا بیا پوځي جنرالانو جمهوری منتخب حکومتونه ړنګ کړي او پوځي قانون یې عملي کړی دی. په دې ترڅ کې یوه پوځي کودتا په 1980 زیږیز کال کې وشوه چې جنرال ضیاءالحق د ذوالفقار علي بوټو حکومت ړنګ کړ. د خپلې وینا پر وخت جنرال ضیاءالحق وویل،
مسٹر بوټو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں ماشاءاللہ نافذ کر دیا گیا ہے.
د شاغلی بوټو حکومت پای ته رسیدلی دی. په ټول هیواد کې پوځي قانون یا مارشل لا عملی کړل شوی دی. قومي او صوبایي اسمبلیانی یا پارلمانونه رنګ کړل شوی دی. صوبایي گورنران او وزیران له دندو ګوښه کړل شوی دی. آئین نه دی منسوخ کړل شوی، خو پر ځینو برخو به عمل نه کیږي.
بعض حصو پر عمل درآمد روک لیا گیا ہے.
ضیاءالحق تر 1983 زیږیز کال واکمن وو، او چې د الوتکې په یوه پیښه کې ووژل شو نو واکمني یې هم پای ته ورسېده. تر دې وروسته د پاکستان پوځ پخوانی مشر جنرال پرویز مشرف په 1999 زیږیز کال کې د میاں نواز شریف حکومت ړنګ کړ، او په خپل وینا کې یې وویل،
ما واک په خپل لاسونو کې اغستې دی، او زه به د دې اجازه نه ورکوم چې د پاکستان خلک یو ځل بیا تش په نوم د ډیموکراسۍ یو دور ته واستوي.
په اسلام آباد کې پښتني ملتپالی سیاستوالې بشرا گوهر مشال راډیو ته وویل، د پرله پسې پوځي واکمنیو له کبله په پاکستان کې کله پارلماني او کله صدارتي جمهوریت راغلی دی، او دې عمل جمهوری نظام پرمختګ او ودې ته نه دی پریښی.
پاکستان چې کوم جمهوریت دی، نو اول لږ شانتې په ترانزیشن کې پاتې شوی دی، او امریت دورونو په وجه زمونږ چې کوم آئین دی، هغه کې هغه چې امنډمنټس راغلي دي، نو هغه بیا نه صدارتي نظام او نه پارلیمنټري نظام. خو د 1993 ترمیم کې مونږه پارلیمنټ کېناسته، او هغه پارلماني نظام ته واپس راوسته. صدر خپل ټول اختیار پارلیمنټ ته، چې کوم د خلکو ریپرزینټیټیو، نو هغه ته وسپاره.
لیار محمد ترکی می پوښتنه وکړه چې د افغانستان په نوې ډیموکراسۍ کې له امنیت علاوه چې تر ټولو لوی ستونزه ده، کومې نیمګړتیاوې ګوري؟ دی وایي، په افغانستان کې خلک په پوره ډول په سیاسي نظام کې نه دي ورګډ.
په خوشحالۍ سره باید ووایم چې د خلکو ګډون په ډیموکراتیک فضا کې، محیط کې او چاپیریال کې ډېر زیات نه ده کارول شوی، او د خلکو ګډون پکې ډېر کمرنګ ده. په همدې لحاظ چې ډېر لږ ووټونه کارول کېږي، او کسان چې د خلکو واقعي استازي نه دي هغوی غټو څوکیو ته او قانون ګذاري او پارلمان او دوی ځایو ته راځي. په داسې حال کې چې د خلکو ګډون د خلکو د رایو کارول په سیاسي نظام کې د هغوی ګډون ډېر زیات ارزښت لري.
اورېدونکو، تاسې په خپرونه کې واورېدل چې جمهوریت له زرګونو کالونو راهیسې د یو ښه حکومتي نظام په توګه پرمختګ او وده کړې ده. تاسې د کارپوهانو له خولې دا هم واورېدل چې ولې په افغانستان او پاکستان کې ډیموکراسي په سم ډول نه ده عملي شوې. له همدې سره نننۍ خبرونه پای ته رسیم. که د جمهوریت په اړه پوښتنې لرئ نو د مشال راډیو فیسبوک او ټویټر پاڼو ته ورشئ او هلته راته پوښتنې پرېږدئ. تر بلې اونۍ مو په مخه ښه.
جمهوریت
په پاکستان کې د اقلیتونو ژوند
او افسوس خبره دا ده چې هغه مونږ تر نن وخت پورې پاکستاني نه تصور کېږي.
مونږ ته دومره اجازه پېښ چې مونږ چرچ یو اخر ولې
د دغو پښتنو ځوابونه له سیمې سیاسي مشرانو او چارواکو اخلو.
مونږ په خپل مرکزي شورا کې هم قرارداد پاس کړی چې د دوی د چرچونو د دې د ګوردوارو مکمل حفاظت وکړي.
زمونږ جنرال چې کوم دي په غیر باندې مخالفتونه تر ټیکټ ورکړي
د بلاسټمي موږ په خپل ډول چټکري د پارلمنټ
دا هرڅه په پرګنۍ خبرونه کې له انیسا اجمل سره د هر چهار شنبه یا شروع پورس پوکم سلور بجې او د هر یک شنبه یا اتوار پورس نهنی می بجې.